نکول او رهبری د شوشو تکړه استادانو په لاس کې متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ. ویش کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې. په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازجان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک والا سره کار کولای شي، هم د غزل خانه سره کار کولای شي، او هم د محلي خانه سره. یعنی دا خپل ارکستر دی دا څلور کس.
مهرباني وکړئ استاد، یو سندره راته ووایاست. تیار ده، سازیان هم سته دي، او سندره یو څه معرفي هم کوي راته. شعر یې د چا دی او کمپوز د چا دی؟
زه به ستاسو حضور ته یوه نوې سندره وړاندې کړم. د دې سندرې شعر د جناب جهانی صاحب د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د هغوی دی. ستا د غاړې هار دانه دانه لرم. د دې سندرې کمپوزیتور زه خپلیم. زه غواړم چې لږ تشریحات درکړم. کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی. راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی، اما په کلاسیک موسیقي کې ودې ته مشر ملوي، ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړي دي چې بیس یې راګ مالکونس دی، ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشیری. دا درې راګ ما سره مکس کړي دي او دا کمپوز مې ترتیب کړی دی. دا د ستاسو حضور ته به عملی ډالیک.
او مهرباني ډیره مننه استاد. ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي. له هغه مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډېرې مجلسې و، دا اوس نشته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخیل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د تلویزیون په سطح هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده. نو هغه استادان خدای دې وبخښي وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خوا ته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زمونږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو، دا څوک و؟
هغه وخت کې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمدین زاخیل او ګلزمان استاد و،
هغه
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې. زه ما لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي، د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
ارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟ دا
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړې دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تریشتم د اسد د پاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله، نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه را ژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریا جبرخیل راغلې لنډه کیسه ورسره ده، وابورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیره اونۍ کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړوونکو اجزاو د لحاظه په بېلابېلو اقسامو ویشل شوي. موږ یې د مثلا د یو جز د لحاظه لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه او مشبه به. د دې عناصرو د لحاظه پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوي حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوي. زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې موږ د
حواسو ته مخاطب،
زموږ حواسو ته مخاطب ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وخوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی، یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زموږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی یو حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غله سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بل مصرع دی چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی، اوریدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی مشوم دی ما په کاڼو ولي هر شیبه د وجود باغ دی راکړ خوږ د روح سمر دی راکړ مرګی نشو حس کولی یو مشوم حس کولی شو د تشبیه دا د تشبیه یو ډول ډلبندي وه. دویمه ډلبندي چې ادیبانې کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلي دی، مشترک وصف حقیقي دی، مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی. په دې اساس اول ویش دا دی چې که چیرې د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقي وي، حقیقتا شتون ولري، دې ته دوی حقیقي تشبیه وایي. د درویش دوراني یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګورې سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګورې. دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعا شتون لري. او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرڅنه یمه ګورګورې مې خوراک دي د کاروان سیم شر دی. د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی. بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي، په یوه طرف کې واقعا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه کې، خو په بل طرف کې تخیلي وي، شاعر تخیل په مټ جوړ کړی وي. مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که یې له مخه یوې خوا ته شوي نو هیر به دې کړي، زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري. اوس د دې مشترک وصف دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی، موږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی. کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي، په انسان کې د هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي، خو په هنداره کې نشته. هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه شی یاد کړي یا هیر کړي. خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه یې ښیي. شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده. نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته، خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي. اولې هغه په استعاري بدله کړې، هغې ته روح ورکړې، حافظه یې ورکړې، ژوندې کړې ده. او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړی. دې ته خیالي تشبیه وایي. او دا د هغه اول قسم تشبیه نه ډېره هنري ده. دلیل یې دا ده چې امام مخې وویل چې د هنر یو خصوصیت دا دی چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي. په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته، یو فکټور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه یا د خیال ونډه ورزیاتوو. کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو، مشترک وصف لري کوو، موږ لوستونکي ته یا اورېدونکي ته د دې موقع ورکوو چې هغه په خیال کې راشي.
څو شېبو لپاره دایم شاعر شي.
او په دې ډول تشبیه کې، په حقیقي تشبیه کې، شاعر لوستونکي د خیال نشي کولی. ځکه دوه شیان دي، زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی، خو ته دغه د دیوال سپینوالی هم ګورې، د تختې سپینوالی هم ګورې، دې کې خیال خبره نشته. نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده. یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی، هغه دا دی چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی. که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی، دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي. او هغه داسې دی، مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه، که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل. دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼي غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی. دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف، او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي. او دا لوستونکي باید خپل پیدا کړي. دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه. که چیرې دغه شیان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوي، بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي. چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څیر ښکل یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ته رنګ ورکړ. دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي، او بیا یې د هغوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی، ښکلي ځلیدونکي. نو دې ته مفصله تشبیه وایي. یا مثلا د پیکار صاحب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې، د زیړ مازدیګري د منظرې غوندې ښایسته یې. د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت، او د زیړ مازدیګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی، دې ته مفصله تشبیه وایي. بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظه شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي. یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي، دا حسي دی، حس کولی شو که نه شو حس کولی. مثلا که حسي وي، یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي. د پیکار صاحب په هغه غزل کې چې مخکې مثال ورکړو، یو بیت چې هر ناز د سندریز دی که ته کلکه شي که نرمه، دغره غوندی خایسته ی د چپی غوندی خایسته د خپل محبوب د غره سره او د چپی سره تشبیه کړي دغه کلکواله او نرمواله د کلکواله نرمواله د حس کیدو وړ شای دی او دا مشترک وصف دی او کچری مشترک وصف عقلی وي د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومې زب ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته ہدایت کا اس دلتا دی سومیے کنج او دی بہر گلونا اچھی شاعر وائی چی پدید وڑو کی دی ہدایت مشترک وصف دے شیخ تاغا ہدایت کی مت ادا کی ہدایت دے دی دوڑ ترمنز دی تشبیہ منطق دے او دا پکی مشترک دے خدا دس یو شاید چی منگی حس کولی نشو ہدایت لکا پاس شیر کی چی پستوالی نرموالی دی حس وڑو دی تجربے وڑو دغه سه هدایت ذهنی او انتزاعي شاید چې مونږ حس کولای نشو یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه د چې مشترک وصف د مشابه او مشابه به او مشابه به ترمنځ مفرد ده مرکب ده یو ده ګڼ دي په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه دی طرفینو ترمنځ هغه ته مفرد د تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي مې شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صف شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ور سره په تشبیه کې په نظر کې نیولی دي بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچری مرکب حالت ولري بیا مرکب تشبیه بلل کیږي لکه د کرون سبی او آزاد شیر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تنې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوه پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري او پیغمبران هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږې وراوړي مرکب حالت او مشبهبهي هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تنې سپینې او ریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د دوی مشبهبهي تشریح کیږي نو دا یو مرکب حالت چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي په دې ارتباط مون کېدای شي یو څه راته ووایي
بالکل د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به سیقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سیقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلی یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com